السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د دلوی یا سلواغي 11 او د جنوري 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکی پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس عراقچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد د امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. ښاغلی عراقچی افغانستان د ایران یو له مهمو ګاونډیانو وباله او زیاتې کړه چې د اوبو په برخه کې کابل ته د ده د سفر پر مهال طالبانو ژمنې ورسره کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اونۍ په پیل کې کابل ته ولاړ او د طالبانو له چارواکو سره یې خبرې وکړې. د طالبانو او د ایرانی چارواکو ترمنځ د تعامل خبر داسې مهال خپرېږي چې څو ورځې وړاندې په ایران کې پر افغان کډوالو د کړۍ د تنګیدو بیلابیل راپورونه خپاره شول. طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پرس آژانس ته پرون وویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلی حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنګټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي، په افغانستان کې د 13 هغو موسسو کارونه ځنډیدلي دي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID لخوا یې ملاتړ کېده. وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې نه دي شاملې. طالبانو له فرانسې غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستم په رغولو او جوړولو کې مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو سفارت خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د دوی سفیر سهیل شاهین پرون په پلازمینه دوها کې د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر جین میرین سره د لیدو پر مهال همدا غوښتنه وکړه. سهیل شاهین تیره میاشت په قطر کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شو. دای په ملګرو ملتونو کې د طالبانو منتخب استازی هم دی، خو تر اوسه امنیت شورا دا څوکۍ طالبانو ته نه ده سپارلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR له تاجکستان غوښتي دي چې سمدستي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د UNHCR د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه 80 افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد درلود له خپلې خاورې ایستلي. UNHCR پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال میشت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې بعد د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 13000 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو دا باور نه کوي چې دا خلک به ساتي او دای نه غواړي چې دا کسان بیرته امریکا ته ورشي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال د هغو مشکوکو ترهګرو لپاره جوړ شوی و چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 د امریکا په متحده ایالاتونو کې بریدونه کړي وو. او ټاکل شوی ده چې په استرالیا کې د افغانستان کې د خزینه کرکټ جلاوطن لوبډله نن د استرالیا د میربورن په جنکشن اول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډله سره مسابقه وکړي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله له 3 جلاوطنۍ وروسته د دې شل اوریزې لوبې لپاره سره راټولیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې د دوی په وړاندې مستقیم ګواښ دی. دا هغه وسلې دي چې ترامپ له طالبانو غوښتنه کړې. آیا طالبان به دا وسلې ورکړي؟
طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران. یو بل جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
په ننګرهار کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به ډاکټران له ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي.
امارا دراتن سره زمونږ حق او کوچال تروسه نه دی راکړي چې ما دا کنه ډیر بدبختی باندې تیریږي. ما شومان وای چې ټوټه نشته.
دا د یو متقاعد شکایت و چې ویل یې له تیرو دریو کلونو راهیسې ورته حق نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه. په ننګرهار کې راځو دې ته چې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټر له فیس نه معاف شوي.
یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره، او بل به یو اعزاز په شکل باندې، د یو عزت په شکل باندې، چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي.
او احمد الشرع د سوریې د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نویو پرمختللو وسلو موجودیت د خپل هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ بللی دی. اسلام آباد د امریکا د متحده ایالاتونو دا چاره وغندله چې د 2020 کال د اګست په وروستیو کې چې کله له کابل خپل سرتیری ویستل، په افغانستان کې یې پرمختللي وسلې او وسایط طالبانو ته پرېښودل. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبې پروسو ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د ژورې اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامنه شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په اند دا یوه ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره یې اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماتیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,258 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 1,440 ګڼلې دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوندې اخیستې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
لدی وروسته بعد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین نور اړنوي چې ډاکټرانو ته د ماینه فیس ورکړي. دا چې دا پریکړه څنګه او سډول شوی تفصیل له سنا کاکړه.
د ښوونکو او متقیدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یوه بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقیدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په امیر روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم د خاطر نیول سوې ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش ته انسوې ده دا نسبتا کم ده او بل به اعزاز په شکل باندې دی عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیلګي دي او دوی تربیه کړي دي.
خوټینګا شوی چې خونکو متقاعدین دی په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه لزان سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ خونکي حکیم الله فهیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډیر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د خونکو باره کې ځکه د خونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په وزر افغانۍ او تزر افغانۍ باندې وزاره سخته ده والله دې چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې او بل خون کې خیر شمال ازادي رادیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس همدارنګ د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې لمخې وایي د خون کو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کیږي. دا یو ښه اقدام دی، ښه پریکړه ده، ځکه چې یو خوا خود خون کو دغه معاش چې ډېر کم دی دوی دغه ضرورتونه نه پوره کیږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې او د وړیا معنی تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې درېو نیمو کلونو راهیسې د طالبان حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی په کار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
و هم اوریدل چې له خوست وروسته په ننګرهار کې پریکړه شوې چې ډاکټران به له ښوونکو او متقاعدینو څخه فیس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ښوونکو ملي د متقاعدینو ملي ورځ وه او په همدې ورځ متقاعدان وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې ورته د طالبانو حکومت خپل د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی دی.
امیر محمد وایي شاوخوا دیرش کاله وړاندې تقاعد شوی خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
زمږه حقوق تقریبا د دې د تیر قانون مخکې د حساب را روان ده. مخکې اکل موږ ته څه چې نو زمږه برخه را کولې پز دغه د امارا د راتل سره زمږه حقوق چال تر اوسه نه دی را کړی. چې ما یاده کنه ډیره به وختي باندې تیریږي. خو یو خانه او ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خانه سره ده، بل خانه چې وی ګوري دوا نشته. اوس هم زه مریض یم. خو دا کوم مشکلات نه دي. نو دا زمږه حق ده چې باید راکړي.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریات مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو خوندزیو کې دندې ترسره کړي او استقامت شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مر شوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم. اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول څلور اتیا زره افغانۍ تقاعد اخیسته خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول شوي.
دا په داسې حال کې چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي، او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومره له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنې کړي چې تقاوت د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د پخوانی وسلوال ډلې حیات تحریر الشام مشر چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ، د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې و.
احمد اشار چې پخوا د ابو محمد الجولانی په نوم پیشندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره و، د سوریې د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریه سانا خبری آژانس د راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشار د ټاکلو اعلان د چهارشنبه په ورځ د سوریه د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریه د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشار به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یو پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوي متحده ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانی یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایډیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې وسیمه تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاغي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشان په پرونی غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به ووري چې په خوست کې شاوخوا لاس کاریزونه رغول شوی. خو اوس راځو دې ته چې د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو په هنځي د موسیقي څنګه غیر فعال شوی ده. د دې څنګه یو خونکی لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا محل د غڅنګ محصلین نه لري، یو شمیر فرهنګیان بیا د چاري ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو د په هنځي د موسیقي څنګه د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلې وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه څنګه نوم له موسیقي څخه ترانه او تصنیف ته بدل شو، او د راپورونو له مخې په دې څنګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانه څنګه محصلین نه لري. د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیاد رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوړه کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړ توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځ تللې ډیر خوشینه يم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیات ځوانان غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دې ډپارټمنټ په ځای هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي. څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای؟ په 1400 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د بیلابیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان کې د هنري استعدادونو د ودې په موخه جوړ شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 8 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو مخکې لیدې چې ستاسو پیغامونه ته راشو، ورزو دې ته چې په خوست کې لاس کاریزونه بیرته رغول شوې دي. دغه کاریزونه داسې مهال رغول کیږي چې په خواتر دې داسې شکایتونه و چې د ورستیو سیلاونو او وچکالیو له کبله د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کاریزونه وچسوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه اورو.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاره یو اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شوی ول. ودانیز کارونه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګ د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه و.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرې د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لک دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل و.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خموګه دی فصل دی فاره همداسې دی څخه برخه کې په نورو دی ژوند په ضرورتونو کې ترې ګټه اخلو. کله چې دا کاریز ورغول نو واکین چې اوبه یې ورسره اضافه شوې چې د کرکلي لپاره ځمکه د دې نه لاندې وه. بل کومه پروژه چې دا په مخ ډول کېده په دې کې د کلیو خلکو هغه ورځنۍ مزدوري چې دوی پکې کوله خپلې اړتیاوې پرې باندې پوره کړې.
د زرمت شلګرد اوسیدونکی محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي. او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، موږ شینې لرو، د کولاب لرو، پوه شوې؟ د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لرو، موږ لښتی او پخته کاری وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکي فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظوري کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو، کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پریږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بین ولاړ د موږ د څلورو میاستو ماشات پاته سو عمل سور جوزا سرطان. نو بیا سخ کالم لیک دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ د ماشونه درکوو، تاسې استکاکونه راوړئ. بیا چې کله استکاکونه ورولو یاره یقین وکه څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې، بیرته رالو. بیا یې ویل طرز العمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ورولی دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه راکړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسوالی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سور از مخ طالبانو 25 میلیون ډالر لیلام کړله، افغانۍ برته سم وسوله. نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دی ډالر لیلاموي. نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي. دا افغانی خراب سوی ټول افغانانو طبیعت وسره خراب سوی دا وسنګه سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پنځنیمه بجې شوې فرشتہ نگاه د دری خبری مجلې لپاره استودیو ته راغله ده
تشکر